په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوی ازادي رادیو ته واړیست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سو چې تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته بیل سوی ده. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان نه هم د اکتوبر لومړۍ نیټه. خبرونه په خبرونو پیلېږي. په هند کې د افغانستان سفارت سرلنن څخه د خپلو ورځنیو فعالیتونو د بندولو د پریکړې خبر ورکړی دی. دغه سفارت په یوه اعلامیه کې چې تیره شپه یې خپره کړې ویلي، په داسې حال کې چې دا پریکړه د ډیر خپګان وړ ده، خو د افغانستان او هند ترمنځ د تاریخي اړیکو او اوږدمهاله ملګرتیا په پام کې نیولو سره تر غور وروسته سوې ده. په اعلامیه کې ځینو ټکو ته هم اشاره سوې چې د سفارت د بندېدو اصلي دلایل ګڼل سوي دي. یو د کوربه هیواد د ملاتړ نشتوالی، د دې سفارت څخه تر حد زیات توقعات، د پرسونل او سرچینو کموالی. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفارت ویلي، د سفارت ټول ملکیتونه او تاسیسات به د کوربه هیواد محافظتي واک ته سپارل کیږي. سفارت د ډیپلوماټیکو کارکونکو ترمنځ د داخلي شخړې او اختلافات اوازې رد کړې دي. تیره جمعه د هند رسنیو د حکومتي سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې په هند کې د افغانستان د سفارت ټول فعالیتونه وروسته له هغې وځنډول سول چې د افغانستان سفیر فرید مومنځی او نور عالي رتبه ډیپلوماتان اروپا یا هم د امریکا متحده ایالاتونو ته د پناه اخیستو لپاره له هند ووتل. د هند په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری له طالبانو د جولیا پارسی، نیدا پروانی او نورو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د دې پوینه له همداسې بې عدالتۍ سره مخامخ دي. میرمن امیری تیر شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، په اصل کې چې د افغانستان نیمایي نفوس حذف کیږي او د ډار یا هم جبر کلتور حاکم وي، طالبان دا ادعا نسي کولای چې د افغانانو ژوند بهتره سوی دی. د ښځو د خود جوش حرکت غړو ویلي چې طالبانو د دوی یو غړي جولیا پارسی او د هغې زوی تیره چهارشنبه په کابل کې ونیول. ویل سیوی نیدا پروانی د هغې میړه او زوی د ورژې اسمبلۍ پر 28مه په کابل کې نیول سیوی دي. ځینې نور فعالان لکه رسول پارسی، متی الله ویسا، مرتضی بهبودی لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په کابل کې د کاج پر ښوونیز مرکز د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت ویلي، دوی د دې پیښو د قربانیانو د کورنیو غړو او اغیزمنو څو کسانو تر څنګ ولاړ دي. یوناما تېره شپه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، تیر کال په دغه مرکز په حمله کې 450 کسان مړه او 114 نور ټپیان سوي وو چې ډېری یې هزاره ښځې او نجونې وې. تیر کال د تلیا میزان پراتمه په داسې حال کې چې په کاج ښوونیز مرکز کې د کانکور ازمیشتي ازموینه روانه وه، انتحاري حمله وسوه. د دې پیښو د قربانیانو د کورنیو غړو ویلي، طالبانو تر اوسه د هغې پیښې په اړه د سویو څېړنو نتیجې له دوی سره نه دي شریکې کړي. که څه هم د داعش ډلې د کاج پر ښوونیز مرکز د برید په اړه څه نو ویلي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې دا برید د داعش ډلې کار دی. د ترکیه یو لوړ پوړی چارواکی وی یو ځانمرګ بریدګر پلازمین انقره کې خپل منفجره وسیله چودلې او دوه پولیس افسران یې چاپین کړي. د ترکیه د کورونی چارو وزیر علي یرلیکایا په خپل ایکس شبکه کې لیکلي، دغه چودنه نن پر ځای وخت د سهار 9:30 بجې د کورونی چارو وزارت له ودانۍ د باندې سوي ده. یرلیکایا ویلي، دویم ترورست له پولیسو سره د ډزو په نتیجه کې وژل شوی. دا حمله څو ساعت مخکې تر دې وسوه چې پم کې و د ترکیه پارلمان د اوړي تر رخصتي وروسته خپل کارونه بیا پیل کړي. پاکستانی چارواکي وایي چې تحریک طالبان پاکستان نن سهار په پنجاب ایالت کې د پولیسو پر یو ماموریت په حمله کې یو پولیس افسر وژلې او درې نور ټپیان کړي دي. د دوی په وینا د سختو ډزو په نتیجه کې دوه تنه حمله کوونکي هم وژل سوي دي. د ترورزم ضد پولیسو ویان عمران نواز ویلي، په میانولي ولسوالۍ کې د ډزو تر تبادلې وروسته سیمې ته اضافي ځواکونه ورسېدل او د پولیسو دغه تر ټولو لوی ماموریت یې کلابند کړ. نواز وایي، تېره نیمه شپه په ایساخیل سیمه کې پر دې ماموریت له 10 تر 12 پورې حمله کوونکو حمله وکړه. د ده په وینا، یو حمله کوونکی په ټپي حالت کې تښتېدلی او د حمله کوونکو د موندلو عملیات روان دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د اوکران هوایي ځواکونو نن ویلي چې د دوی د هوایي دفاع دستګاوو د ډیر شهوغو بی پیلوټ الوتکو له ډلې چې روسیې تېره شپه د اوکران پر فضا توغولې وې، 14 یې ویشتلي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور سره سم د چیرکاسی والی ایهور تابوریت نن په ټلګرام کې لیکلی چې دغو بی پیلوټ الوتکو د اوکراین پر دې مرکزی سیمه حمله کړې و چې په عمان ښار کې صنعتي تاسیسات وشتلی دي. د ده په وینا په پیښه کې یو تن ټپي سوی او په یوه زیرمه کې چې غلجات پکې ساتل کېدل اور لګېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د لګښتونو یوه لنډمهاله لایحه تصویب کړې چې د امریکا د حکومت ادارې د 45 ورځو لپاره خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړل سي. له دې سره له اوکراین سره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ملاتړ مخه ډپ کیږي او د امریکا د حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو مخه نیول کیږي. د ډیموکرات او جمهوري پال ګوندونو غړیو په ګډه پرون وخت د دې لایحې ملاتړ وکړ او تر نیمې شپې مخکې د توشیح لپاره ولسمشر جو بایډن ته ولېږل سوه. دا سازو جرګې دا کار یوازې څو ساعته وړاندې تر دې وکړ چې ټاکل سوې وه د بودیجې د نه منظورېدو له کبله د فدرال حکومت ځینې برخې وتړل سي او په میلیونونو مامورین او نظامي پرسونل یا وزګار سي یا هم د معاش له اخیستو پرته کار ته دوام ورکړي. دا سازو په جرګه کې د جمهوري پال ګوند د غړو ترمنځ د اوکراین د نورو ملاتړ مخالفت په زیاتېدو دی. کانګرس مشرانو ژمنه کړې چې پر دې موضوع به پر روانو اونیو کې بیا له سره جرګه کیږي. ولسمشر بایډن د اوکراین لپاره د 24 میلیارد ډالرو په ارزښت د نورې مالی مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د 2022 کال د فبروري میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، اوکراین ته د 133 میلیارد ډالرو په ارزښت تسلیحاتي او بشري مرسته لېږلې ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس 3.5 میلیونه افغان کډوال په ایران او 3.5 میلیونه وسوځره په پاکستان کې میشتي. هو د دغو کډوالو په منځ کې کم شمیرې ثبت یا راجستر دي. نن په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروانی وړاندې کوم، د کډوالو په موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوم. په ایران کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې د ایران حکومت د مهاجرت ځانګړي کارتونه ورکړي 5500 او په پاکستان کې 1.3 میلیونه دی. د ملګرو ملتو پر اساس په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته شاوخوا 6500 افغانان کډوال شوي دي. ایران هم وایي چې 2 میلیونه افغانان په وروستیو 2 کلونو کې ورغلي دي. د ملګرو ملتو پر اساس حاضر دمه 3.5 میلیونه افغانان دننه په خپل هیواد کې بې ځای دي، خو له 2020 میلادي کال را وروسته تر 1 میلیون ډیر نور کورنۍ بې ځای شوي، خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي. همداراز په یاده موده کې 1.6 میلیونه افغان کډوال د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ په مرسته له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ګرځېدلي دي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت تازه اعلان کړی چې له خپلې خاورې ټول غیر قانوني کډوال، یعنی هغوی چې اسناد نه لري، باسي. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس چیلانی د پنجشنبې په ورځ وویل هغه افغانان به نه ایستل کیږي چې په پاکستان کې ثبت شوي او د اوسېدو اسناد لري. تر دې مخکې د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکر هم ویلي وو چې حکومت غیر قانوني کډوال نیسي. د ایران د کورنیو چارو وزیر هم تیرونه خبری اعلان ته وویل چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیدلی او دوی نور غیر قانوني کډوال نشي منلی. له شاوخوا 4 لسیزو راهیسې افغانان پاکستان او ایران ته د کډوالو په توګه پناه وړي او ډیری افغان سیاستوال وایي چې دا دوه ګاونډي له کډوالو څخه پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. په روانه خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت او په سیاسي حالاتو یې د سپاره لغپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د ملي جمهوری غوښتونکي ګوند مشر او مؤسسه عادله بهرام نظامی، د نړیوالو اړیکو شناند او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غاوس جان باز، او د سیاسي چارو نظر خاوند او شناند شفیق همدرد. لمړی شاخله جان باز، کتاسی راته وایي چې افغانان له 40 کلونو راهیسې ګاونډیو هیوادونو ته مهاجرت کوي، سره له دې چې هلته نور ورته هرکلی نه ویل کیږي، خو بیا هم افغانانو مهاجرت ته دوام ورکړی دی، دلیل یې څه کېدای شي؟
دلایل خو مختلف دي. متاسفانه چې په افغانستان کې کړکیچ اوږد شو څه د پاسه څلوېښت کاله خارجي یرغلونه وشول په افغانستان کې داخلي تنګلتیاوې په افغانستان کې شتون درلوده متاسفانه عوامل یې ډېر زیات دي په شمول د سیاسي نظامي اقتصادي او نور عوامل چې د دې باعث شوي دي چې افغانان په ډېرې خواشنۍ سره دا وایم البته چې خپل وطن پرېږدي اوس مهال چې افغانان دغه دوه کاله اخره چې د افغانستان نه وځي د دې دلایل څه دي او ګاونډي هیوادونه د افغانستان په هغو پناه غوښتونکو چې دې هیوادو ته ځي هغو سره کوم چلند را شروع کړی اول که وګورو دننه په کور کې په افغانستان کې چې هغه ډله حاکمه ده هغه ډله چې حاکمه ده چې ځان ته امارت اسلامي وایي او دوی د دې ادعا لري په ټوله دنیا کې د سهار نه تر ماښامه چې موږ په افغانستان کې امنیت برقرار کړی دی شریعت هم طالباني جاري کړی دی او ټول انسانان په افغانستان کې د دوی په وینا خوندي دي نو بیا پوښتنه پیدا کېږي چې که داسې اوسېږي چې دونه انساني شرایط برابر دي داسې رفاه وجود لري او امنیت شتون لري نو دا په میلیون ها انسانان ولې د افغانستان نه وځي نو دې نه ښکاري چې
ډېره مننه جانباز صاحب تاسې دواړه عوامل یاد کړل چې هم سیاسي دي او هم اقتصادي عوامل سبب شوي دي چې افغانان لا هم مهاجرت ته دوام ورکوي همدرد صاحب ستاسو نظر سره دي و ودونکو نظر به سره شریکم له هغوی سره تاسې څومره موافق یاست شریف الله همت وایي وای افغانان مجبور دي ځکه په وطن کې ورته د کار زمينه نشته خلک له غربت یعنی له بیوزدی د کډیشه هڅه کوي ترڅو د شژوند په مخه گاونډیو هیوادونو ته مهاجر شي خو لبد مرغه چلته زوره ول کیږي تاسو له دوی سره څومره موافق یاست د اقتصادي انګیزه ډیره قوی ده او سیاسي د افغانانو په مهاجرت کې
سلامونه تاسو سروان صاحب تاسو ملمنو او قدرمنو اوریدونکو ته مو زه فکر کوم دا دواړه مسایل چې تاسو یاد کړل دا به دي کې رول لري هم سیاسي موضوعات دي ځکه د تیرو دوو کلونو راهیسې چې کوم مهاجرتونه یا کډوالي شوې ده په هغې کې تر ډېره حده پورې هغه د پخواني نظامي کسانو یا هغه په اداراتو کې ملکي کسانو چې کوم وظیفې درلودلې هغوی مهاجر شوي دي ګاونډیو هیوادونو ته یا
د جمهوری نظام په وخت کې هم افغانان مهاجر کېدل هم ایران ته تلل هم پاکستان ته
خو اند کچه تر دې هدا پوري نه و زه فکر کوم په تیر دوه کلونو کې ډیره شوه او دویمه مسله چې دا غي اقتصادي ده تاسو ګوره په تیر دوه کلونو کې ډیر کارونه چې په افغانستان کې ودرېدل د افغانستان اقتصاد له زور سره مخ شو ډیرو ملکی ادارو کې چې خلکو کارونه کول یا نظامی ارګانونو کې چې خلکو کارونه کول هغه بیکاره شول نو دغه دواړه انګیزي دی او دغه دواړه لاملونه دی او زه دغه اوریدونکو له نظر سره بالکل موافق یم
ډیره سیاته مننه همدرد صاحب محترم نظامی ستاسو نظر سره کوم عوامل ډیر رول لري چې افغانان مهاجرت کوي
یقینا د افغانستان وضعیت کوم چیرې دغه ټول سیزه ورته زیر شو تر کوم چې تاسو خپل خبرو کې ووي همیش د مهاجرتونو تمخ کړی او همیش د بدبختۍ سپه ګوندې هیوادونو کې او په نورو کې هیوادونو کې په شمول د خپل هیواد سم مخامخ شوی دي غټ عامل د سیاسي عامل او اقتصادي عامل کې د شمو په څنګ ګوري چې عجزیات او تولار شو شرایط د ژوند مساعد نه دی په داخل د افغانستان کې هر وخت په شکل د اشکالو نو خلک د اجتماعي ژوند نه په تنګ راغلي دي چې هغه موږ د وړ وړ شان په خبرو کې وړ دي نه فقط کې غړتي به برقی بیکاری او د هر څه ټول هغه څه دي چې د مجبوری وي غوړ چې یو آرام او سوکاله ژوند ولیدی نو یقینا چې غټ عامل د سیاسي او اقتصادي مسله ده نو زه فکر کوم چې هر څومره په فکر وکړو بیا هم دا غټترین عامل دی او په جزئیات کې شاید ډېر نور خبرې وي چې کوم د دوه پروګرام د توان نه لري په جزئیات
سلامت اوسې کور ودان شغله خاص پاکستان او ایران وایي چې په کډوالو ډېر مصرف کوي او د دوی پر اقتصاد یو اضافي بار دی کډوال دا خبره څومره حقیقت لري
دا خبره واقعیت نه لري د څو استقامتو لکبله. اول خدای چې دا هیوادونه که پاکستان دی که ایران دی، دوی با افغان مهاجرینو او نه یوازې با افغان مهاجرینو، مثلا ایران که د عراق ډېر مهاجرین شته دي، سوریه هم شته دي، نور هیوادونه، دوی باندې ډېر لوی تجارت شروع کړی دی او د دوی نه یوازې خپله اقتصادي ګټه پورته کوي، په دې هیوادو کې مختلف مافیایي او سیاسي اتل نظامی کړی. تاسو پوهیږئ چې یو تعداد زیات افغانان د سیاسي ګټو د نظامی ګټو د پورته کولو دپاره په د فاطمیون په لشکرو کې مثلا ښکیل شول. همداسې ارزان بیه انرژي د کار چې په مهاجرینو کې د په ایران کې د هغې نه کار اخیستل کېږي او مستقیما استثماریږي. یعنی او په ضمن د بینالمللي سازمانونه ډېر لوی مبالغ دوی لاسته راوړي چې هغه د دغه خلکو د دغو مناجویانو باندې نه مصرفېږي، بلکې د دې هېواد مختلفې کړۍ هغې نه استفاده کوي. د پاکستان وضعیت د دې نه هم بدتر دی. هلته موږ پوهیږو چې په دې څه د پاسه څلوېښتو کلو کې پاکستان ډېر ایالتونه بیخي د رفاه خواته وړل. دغه آسمانی سیلابامیزی پیسی چرا سرازیر شوید مختلف و منابی و
لیکن عرض خو پا مخی کلونو که و خوصان آقا وقت چه شوروی پوزونو پا افغانستان که وست دوی وی چه آقا
وستم کاغله شه برم دا وستم بین ملی سازمانون خیریه سازمانون هم دا وست هم دی هوادو سر کمک که که دیشی پچه به آقانو نوزیگی خو کمکون مالی بشری غذایی نور مرستی دقیه پناجیانو سر پر غوښتونکو ته کېږي، همدا اوس هم جاری دي. خبره دا ده چې دا هیوادونه لکه مثلا کانادا، امریکا، استرالیا، دا هیوادونه سیستم د منلو د مهاجرین نه لري. دوی مهاجرین ته په سپکه سترګه ګوري، په کمپو کې ورته ځایونه ورکوي او تور کار پرې کوي یا یې په نورو سیاسي لوبو کې لوبوي. موږ تاسو وینو دغه څه د پاره څلوېښت کاله چې یو ناورین سره مخامخ استو، دا خو د دغو دوو هیوادو او زموږ د مهاجرینو د بد وضعیت نه سیاسي، نظامي او ستراتیژیک سوء استفاده وشوه. دغوره دوی من حیث یو وسیلې وګرځېدل د دوی د پلانو د تطبیق دپاره، البته ټول نه، یو تعداد زیادی نور هغه کسان چې هلته ژوند کوي، خو د هغوی ژوند خو انساني ژوند نه دی، په ډېر لوی فشار باندې هغوی هلته ډېر لوی فشار لاندې هلته اخته دي. او دا هېوادونه سره د دې چې د ملل متحد هغه د 1950 کال د کنوانسیون او د 1968 کال د هغه پروتوکول د مهاجرینو هغې امضا کړي دي، الحاق شوي دي، خو مهاجرینو سره هغسې چلند نه کوي لکه چې بین المللي مقررات یې دوی باندې دوی هغې ته مکلف کړي دي چې تطبیق یې کړي. او عمدتاً خپلې سیاسي ګټې پورته کوي. دا اوس چې د دوی د یو جنګ زرګري طالبانو سره شروع کړ، بیا یې هم زموږ په مهاجرینو باندې فشار راوړ چې مهاجرین کار وو، چې مهاجرین غیر قانوني دي، چې مهاجرین دسې دی، چې مهاجرین اسې دي. او دلته موږ ګورو چې دواړه خواوو دا اوسنی کوم حاکمیت چې دی، دا خو کاملا د همدې د همدغه د پاکستان د استخباراتو د کنټرول لاندې دی او دوی ورسره هېڅ هم نشي کولی، حتی تر دې چې زموږ ښځې ماشومان په زندانو کې واچول شول.
ډېره مننه. دا مشکل چې همدې موضوع ته راشم، همدر صاحب که تاسې په دې اړه نظر څرګند کړئ، تاسې فکر کوئ چې مهاجر د ګاونډیو هیوادونو باندې یو اضافي بار دی، او که فکر کوئ چې لکه څنګه چې جان باز صاحب وایي چې دوی له مهاجرو ډېرې ګټې ترلاسه کوي، په ایران کې ارزانه کارګر دی او په پاکستان کې کله ناکله داسې ویل کېږي چې دوی سیاسي استفاده ترې کوي، همدا اوس چې په پاکستان کې په مهاجرو باندې پرې وروستیو کې فشار زیات شو، نو داسې ویل کېږي چې پاکستان وغوښتل چې په طالبانو باندې فشار راوړي، خصوصا د ټي ټي پي په برخه کې چې هغوی کنټرول کړي او د هغوی مخه ونیسي. ستاسو نظر څه دی؟
که منصفانه دې موضوع ته وکتل شي، مهاجرتونه بیا کډوالي او نور هیوادونو ته واغه هم د جنگ لامله و نور هیوادونو ته، مثلا دا د سوریې کوم بحران چې رامنځته شو یا په عراق کې کوم بحران وو، نور هیوادونو ته لکه ترکیه او دغه ګاونډي هیوادونو ته چې کوم سوریایي مهاجرین ورغلل، یا لکه دا اوس مثلا په اوکران کې چې کوم حالات دی د اوکران کوم خلک چې مثلا اروپا یا نور غربي هیوادونو ته مهاجرتونه کوي، یعنی دا معنا دا ده چې دا صحیح ده چې په هغه هیوادونو باندې چې دوی ورځي ورته مهاجرین، ځکه چې دغه هیوادونو هغه کلنۍ کومه بودیجه چې د دوی امکانات چې دي هغه د خپلو خلکو یا د خپلو مسایلو په اندازه باندې، لیکن نور خلک چې ورته راځي بیا خو د مشکل سره مخ کیږي. لیکن د افغان کډوالو په اړه باندې چې په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د شوروي تر یرغل وروسته د سور تر کودتا وروسته چې د ګاونډي هیوادونو ته په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل، د دې نه دغه هیوادونو پاکستان یعنی تر ډېره حده پورې د دې مهاجرینو نه استفاده وکړه. دلته کمپونو ورته جوړ کړل، دمدغه کمپونو په نتیجه کې دوی هغه خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته دمدغه مهاجرینو په نتیجه کې ورسېدل. څو رژیمونه په افغانستان کې چې دمدغه مهاجرینو چلته ورغلی و دیغه په واسطه باندې رنګ کړل، نور نظامونه راوستل، د نړیوالو نه په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو نه بې شمېره مرستې ترلاسه کړلې. همداراز د افغان مهاجرین چې دی په پاکستان او په ایران کې، په ایران کې غوتر ډېره ده پوری هغه بشری ځواک دی، یعنی تر ډېره پوری شاخه کارونه کوي، لیکن په پاکستان کې د افغان مهاجرین چې دی بزنسونه لري، کاروبارونه لري، او تر اوسه پوری په کوم داسې خلاف کار کې دوی هلته چې دی هغه ملوث نه دي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم دا وروستي اقدامات چې دی دا د یو سیاسي علي په توګه د دې نه استفاده کیږي.
ډیره زیاته مننه کوروادن محترم نظامی. د ملګرو ملتو چارواکو اندیشنه ښکاره کړې ده چې د پاکستان له دې وروستي اعلان له کبله به شاوخوا 1 میلیون افغانان مجبور شي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. یعنی پاکستان ویلي دي چې هغه افغانان نه پرېږدي نور چې قانوني اسناد نه لري، او د هغو شمېر شاوخوا 1 میلیون دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک شکایت لري چې کار نشته، بیروزګاری ډیره ده، فقر ډیر دی، د دې اثر به په افغانستان څه وي په اوسنیو حالاتو کې؟
یقینا چې دا خبر ډیر دردونکی خبر هم دی، او بدون د دونه متاسفانه افغانستان خلک همیش قربانی دي نورو د سیاستو شوي دي، او نننی حالت تم چې په دوه خلکو غلای دی، شاید چې قانوني کډوالم په دوه کې په زور ویستل شي. کدی په خپل وطن کې هغه کدی په خپل هیواد کې هغه شرایط ورته مساعد وای چې د ژوند کړلای شوي، هم د هر لحاظ موږ د امنیتي لحاظ مثال ورکولای شو. شاید دوه کډوالو کې داسې کسان وي چې د امنیتي لحاظ به دی په داخل د هیواد کې نارامه وي، د مغرب خاطر بده دوه هیوادونو ته تللی وي، لید دی بیرته تګ یا بیرته ستنېدل افغانستان ته د څو عامله کېدای شي چې دی ته ډیر د درد وړ خبره وي، او ډیر ورته خطرناک وي چې هم د امنیتي لحاظ او هم د اقتصادي لحاظ. چې وخت چې په افغانستان کې کار نشته دی، نو په خپله په داخل د افغانستان کې شاید ډیر مشکلات منځته راشي، چې هغه مشکلات خو همیش په افغانستان کې موجود و، لږ به نورم سدیا بیا زیاتی. اما زه فکر کوم چې بیا په ټول موضوعاتو کې سړی دقیق شي، دلته سیاسي خبرې دي، او بیرته دا د خبرو اترو د طریقه دا مسله حل کېدل یمشي، اما تنها په پاکستان کې نه، افغانان یا افغان ماجر په ټولو هیوادونو کې د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. په سرزدو چې ملل متحد کمشنری د ماجرو د برخه خاص پروګرامونه یا خاص پلان او برنامه ورته هم ورته لیری، نور نهادونه دي چې د دوست کومک نه دی په چا بوچ کې او نه د بوچ خبر دلته مایسته تللی شي. ځکه مخته هر هیواد دوتم آماده دی چې شاید منفی د افغانان نه نور کډوالم دی ته ورشي، اما داسې نه دي چې دی صرف باید ټول فشار په افغانان ای بیا ته تک اول خپل دیته ډیر سخت مشکلات به مایسته راشید، وام چې په یواد کې کار نوی واضح خبره ده چې بیا به مشکلات دو چند سه چند زیاد وی، چه دا زه ایت دا تصور یې نشم کړای چې د ټول بیرته هلته افغانستان ته ولاړ شي او هلته به دی په قرار ژوند وکړ. خیواله د افغانستان او تلی دین واضح خبره ده چې غټ پرابلمونه نه دی په مخ کې وي او دی به ډېر ستونزې سره مخ شي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د ملي جمهوري غوښتونکو ګوند مشره او مؤسس عادله بهرام نظامی، د سیاسي چارو نظر خاوند شفیق همدرد او د نړیوالو اړیکو شنوند او په مسکو کې بخوانی ډیپلومات غوث جان باز. د فیسبوک لاري ځینو اوریدونکو د دې موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې یو هم نوم یې نه دی لیکلی دی. خیر، یو اوریدونکو لیکلی دی وای بس دوی سره همداسې په کار دي، منظور یې مهاجر دي چې وی ځبروي. دا موږ څه په وطن کې پراته نه یو، موږ سره څه شوي دي په وطن کې قرار ناست یو. بل اوریدونکو ګل پیروز غلام علي لیکلی دی وای زه خپل دا نظر لرم چې په افغانستان کې د پاکستانیان او ایرانیانو سره ورته چلند وشي، لیکن هغوی خو په افغانستان کې مهاجر نه دي. بل اوریدونکو مو اس مراد امین لیکلی دی وای اصلا خبره ده چې افغانان مجبور دي چې لاړ شي او دا هیواد پریږدي او هلته د مجبوریت او دردناک وخت تیر کړي. اوس الحمدلله افغانستان د اوسېدو لپاره ښه هیواد دی، خو د کار لپاره مشکلات ډیر دي. دلته پشمار خلک کار لري، نور نو نه څوک کار لري او نه ورته کار څوک ورکوي. یعنی د بیکاری موضوع دوی مطرح کړی ده. جانبا صاحب، مخکې تاسو ویل چې دا د پاکستان او طالبانو جنگ هم زرګري دی، لیکن په ورستیو کې موږ ولیدل چې کله د ټي ټي پی په سر د دوی ترمنځ جنجال راغی، خصوصا کله چې په چترال کې د ټي ټي پی له لوري حملې وشوې، نو ورسره جوخت تورخم یې بند کړو چې تر اوسه پورې لا دا لاره سمه خلاصه نه ده دي سوداګرو په وینا. او له بلې خوا په پاکستان کې په مهاجرو باندې فشار ډېر زیات شو، پرلپسې ونیول شول، بندیان شول، ځینې وویستل شول. نو فکر نه کوئ چې دا خبره تر دې ور زیاته ده؟ یعنی د دوی اختلاف ژور دی، د طالبان او د پاکستان، او په نتیجه کې افغان مهاجر قرباني کیږي.
زه تاکید کوم په دې چې د پاکستان او د طالبانو په منځ کې دغه کملانجه په اصطلاح چې روانه ده، دا زرګري جنگ دی. طالبان کاملا متی او کاملا د پاکستان د نظامیانو او د استخباراتچیانو د تاثیر او د مدیریت لاندې دي. دا چې دوی اصلا نشي کولی
لیکن فکر نه کوم چې ټوله بداسې نه وي، ممکن سینې پکې وي. د پاکستان د صدر اعظم وروستۍ مرکه کې مو اوریدلې وي، هغه وایي چې طالبان په څو ډلو ویشل شوي دي. اشاره یې دې ته ده چې ځینې ورسره مني، ورسره موافقه لري، خو ځینې نور بیا په خپل سر دي. دا هم ویلي دي چې ظاهرا د طالبانو یو تحریک دی، لیکن په عمل کې دغسې نه ده. څه چې مشر وایي هر ځای هغه خبرې نه عملي کیږي.
تاسو خبره په ځای ده. دا هغه اصل دی چې هغه یو استثنا کېدی شي، خو استثنا داسې یو عمل دی چې قاعده نه منتفی کوي. وخت چې موږ وایو طالبان، طبعا چې موږ هغه د دوی هغه فوقاني په اصطلاح چارواکو سره مخامخ تو، زه غواړم ووایم چې طالبان د یو سازمان په حیث، نه د انفرادی اشخاص پایز که ده چی پا دوم رادو که پا دریم رادو که بدیر افغانیزه طالبان و سیگه چی آقی افغانی ملی فکر لری زدن نمنتفی که. خو هسته ده طالبان، آقا فوقانی ردی ده طالبان دا کانن پاکستانیزه دی، دوی پاکستانی تفکر لري. لکه زده هسته ده دننی ورزی یو مثال داره که یو صبح ده پرون ده قهار بلخی، دا څوک ځانته د بهرنۍ چارو د وزارت نطاق وایي. دغه نطاق نن اعلان وکړ چې د پاکستان په بلوچستان او پښتونخوا کې چې کومې چاودنې شوې دي، دې ته موږ تسلیت وایو او موږ پکې لاس نه لرو. ښه، دوی زموږ هغه تاریخي دایره د پښتونستان او د بلوچستان چې موږ دا خپله خاوره ګڼو، دې ته شاکره دی په لغته ووهله که دا پاکستانیان نه دي کاغلی شوی. دا څوک دي؟ دغه نن تاسو لاړ شئ، دغه نن، دغه اوس، دغه شیبه، د دوی سایت ته وګوري د دې اعلامیه په دې توګه.
تاسو وایئ چې دوی وایي چې بلوچستان یا پښتونخوا د پاکستان خاوره ده، منظور هم دا دی؟
بالکل.
نو دا خو د پخواني حکومت هم دغه خبره کوله،
مخکې چې
پخوانی حکومت هم دغه سیمو ته پاکستان وایي، نم ویل چې د طالبان ولې نم ویل چې د نم ویل چې د طالبانو شورا مشران په پاکستان کې ناست دي او کوټه منظور.
بله بله، ګورې مخکنی زموږ حکومتونه همیشه دې ته اشاره کړې ده او هغې هوښیار خلک وو، کولی شو چې لس ګونه انتقادونه پرې وکړو خو سیاست باندې پوهېدل.
خو بېرته هماغه خبره شوه، تاسو زما په خبره لکه چې پوه نه شوئ، زما په خبره لکه چې پوه نه شوئ. مالو هغوی هم همدغه سیمو ته پاکستان وایو
نه ویلي هېڅکله.
نو څنګه چې وایي د طالبانو مشران په پاکستان کې ناست دي، هغوی په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ناست
ګوري کله کې نوم اخیستی اوسیږي د منطقې حتمن یې ویلي دي چې پېښور یا مثلا کویټه، یا یې ویلي دي د ډیورن هغه کرښه د هغې کرښه د کرښې هغه خوا مسول مقاماتو چاغه نطاق د بهرنیو چارو وزارت اوسیږي، نطاق د ولسمشر اوسیږي، یعنی رسمي موضیګیری اعلانیږي د دغه دوو نطاقانو، هغې ابدا نه دي ویلي پاکستان.
ډیورن په برخه کې صحیح ده، لیکن نور به مشغل چې د افغانستان کنسولګری د پاکستان په پېښور کې د پاکستان په کوټه کې. خیر، همدر صاحب کله دې موضوع چیر شو د ډیورن موضوع په دغه بل اصلي سوال چې مال همدر صاحب څخه درلود، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ منظور می داو چه پاکستان چارواکی کله چه غواړي په طالبانو باندې د ټي ټي پی په خاطر فشار راولي، نو ځکه دوی په مهاجرو باندې فشار راوړي. د دوی او د طالبانو ترمنځ د ټي ټي پی په سر اختلاف دی او قرباني افغان مهاجر دي.
دا ډېر عميق او ژوره مسله ده. کله چې بدبختي دا و چې څوک چې د پاکستان په ټریننګ کمپو کې وو، هغوی چې افغانستان ته راتلل ورانکاري یې کول، لکه مثلا مجاهدین او دا اوسني حاکمان، هغوی ته افغانستان یو ځلې یو ډول ښکارېده. لیکن کله چې همدغه خلک بیا مثلا قدرت ته راغلل، بیا له دې ځای نه مثلا د ارګ د افغانستان نه پاکستان ودوی ته بل ځلې ښکاري، ځکه هغه اصلي چهره د پاکستان نه بیا تاسو د کابل نه لیدلی شئ. ګورئ دغه اختلافات چې وو دا د صبغت الله مجددي حکومت چې و دا په پاکستان کې جوړ شو او کابل ته ډیسان شو، د استاد برهان الدین رباني حکومت چې و هغه په پاکستان کې جوړ شو کابل ته ولېږل شو، تر هغه وروسته موږ دغه اختلافات ولیدل. په خپل د ولسمشر حامد کرزی چې و دا په موټرسایکل باندې دغه د کوټې د لارې داسې روزګانو د ځایونو ته راغی، او دغه څه مسائل شته. یو داسې تاریخ ته کپسلار شي، دغه د شاه شجاع د وخت نه راوخته تر اوسه پوري دا مسائل شته دي. خبره دا ده چې اختلافات شته دي، د دې نه سړی سترګې نشي پټولای، لیکن دا اختلافات چې دي هغه په دې ټیټه سطح کې دي. تر یو حد پورې د رهبرۍ په سطح کې هم ځینې کسان شته دي چې د پاکستان سره تضاد لري. په پاکستان چې په تیرو تقریبا 150 کلونو کې په ځانګړي توګه دغه تحریک د مشرانو یا د دوی د ډیپلوماټانو یا د دوی د چارواکو سره کوم چلند وکړ، نو هغه د دوی په ذهن کې شته دی. او د دوی دغه د پخوانی چارواکو مرکې کتا سو ویني، په ځانګړي توګه د هغه د عبدالسلام ضعیف مرکه چې په دې ورستیو کې خبره شوې ده، د دې واضح سرګندېږي چې اختلافات د وسنی حاکمیت او د په بکانی سره د پاکستان ترمابند شته دي. لیکن بدی کې هیڅ شک نشته دی چې په وسري نظام کې د پاکستان ډیر خواخوږی شته دي، استخبارات شته دي، او د دې ثبوت دا دی چې په دې تیرو دوو کلونو کې د ټي ټي پی هغه ډیر مهم قومندانان چې وو هغه په افغانستان کې ترور شول. نو خو تر اوسه پورې د دې کومه دایا چې ده، د دې کومه فکر چې دی پیغی اساس باندې دوی نشي کولای چې د ټي ټي پی په وړاندې باندې کوم اقدامات وکړي، ځکه د دوی په دې صفوفو کې دا خبره ډیره عامه ده چې دوی خپل پخوانی نظام د یو سړي په واسطه باندې چې دوی رنګ کړ نو اوس څنګه کولای شي چې یو بل چاته د دې ایدیالوژۍ نه خلاف داسې یو کار وکړي چې دا مشران چې شل کاله د دوی سره وګه په وګه جنګېدل هغه دوی ته ور وسپاري یا دوی
همدغه مسله پخپله ځینې په پاکستان کې ملتپال ګوندونه او دوغوی مشران هم دا خبره کوي وایي کوم شی چې تاسې په افغانستان کې غوښت نو اوس نتیجې وینئ تاسې دوی وایي چې دا د یعنی په خپلو حکومتونو باندې یا په خپلو پوځیانو باندې دا انتقاد لري دا د دوی انتقاد څومره په ځای دی
بالکل په ځای دی ګوره د دې انقلاب نو وروسته چې دوی دلته د غرب کوم غوبل چې روانو په دې ترڅ کې چې دوی کوم کمپونه دلته جوړ کړل د مدرسو په نامه باندې خلک دلته روزل د دوی دغه ذهنونه ورته مینځل نو خبره دا ده چې د دې په ترڅ کې کوم ایدیالوژي دوی چې دغه خپروله دغه ایدیالوژي چې د عمومي و ایدیالوژي ده دا داسې نه و چې دا ایدیالوژي تنه په دې کې مثلا پاکستان مطرح یي په دا عمومي و افراطي اسلامي ایدیالوژي و چې اوس هغه د پاکستان د نن او هغه سیمو ته چې اوس پاکستان حاکمیت پکې لري په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو کې او تر ډېره حده پورې د دوی تر کنټرول لاندې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې ډېر عام شوې ده دلته تقریبا په یعنی د یو لک په شاوخوا کې مدرسې جوړې شوې دي او دا مدرسې تر ډېره حده پورې یعنی د ایدیالوژي او د اړولو او یعنی دغه یو نوې فکر ورکولو هغه د منبع دي نو په دې اساس باندې اوس هغه خلک د پاکستان په جامعه کې چې دی هغه خوار شوی دی هغه وایي چې که په زور باندې مثلا یو حکومت نسکورېدل شي 50 هیوادونو تماتې ورکولای شي یو ایدیالوژي نو هغه پاکستان ته څنګه ماتې نشي ورکولای هلته څنګه اسلامي نظام نشي قائمولای نو زه فکر کوم دغه مشکل تر ډیره حده پورې د ټي ټي پی چې دی دا په خپل د پاکستان په دننه کې او هغه څه چې د پاکستان استابلیشمنت په دې تیرو تقریبا سلويختو کلونو کې مثلا د خپل ایدیالوژي د خپل استراتیژیکو اهدافو لپاره د افغانستان د لپاره او د هند د لپاره په کشمیر کې وکړول نن مغه ایدیالوژي د قرار په پاکستان کې هم چې د هغه مخ په لوړ باندې روانه ده نفوس کې خلک تل تشته دي بستر سازي تیار حالت ورته شوی ده نو زه فکر کوم چې دا د دې مشکل چې دی د ټي ټي پی سره چې دی دا تر ډیره حده پورې د جامعې نیولې ده ډیر خلک یعنی اوس هم په دې فکر کې دي چې دوی هم په دغه سیمو کې اسلامي نظام غواړي او د دې لپاره په خپل دغه پخوانی د عمران خان حکومت چې وو د فیض حمید چې وو د افراطی خلکو تر ډیره د پوری کار ورته وکړ د دوی سره خبرې وکړلې د خلک راوستل او تر ډیره حد پورې په دې قبایلی سیمو کې دمدغه سیو نظام در راوستلو د پاره چې دوی هغه کار کاوه لیکن دا چې چون د غرب د ګټو سره دی سر نه لگاوه نو په دې اساس باندې هغه حکومت تمړنګ شو فیض حمید هم کوړه ولېګل شو او هغه پروسه چې د پټه په باندې ودرېدله او اوس د ایسای هغه رادیکاله هغه افراطی ډله چې دا د ټي ټي پی تر شا ولاړه ده او د وسنۍ حاکمانو سره هم د افغانستان چې د تماس لري او دغه فشارونه د وسنۍ دغه کوم استابلیشمنت چې د پاکستان چې په دوو برخو باندې وشل شوی دی په دې باندې هم ډیر شي ویږي زه فکر کوم دا موضوع ډیر عميقه ده
بله صاحب ډیر مننه
موږ په دې باندې تفصیل برخه وکړو باسو کوو زه فکر کوم نتیجې ته رسیدو
سلامت اوسه کور ودان محترم نظامی د دې مهاجرو مسله چې مخکې هم تاسو په یو شکل سره ورته اشاره وکړه یوازې په ایران او پاکستان کې نه ده په ځینو نورو نشدو هیوادونو کې هم ده یعنی له هند رانیولې تر ترکیه پورې هلته هم افغانان ځورول کیږي خصوصا په ترکیه کې پر لپسې نیول کیږي او افغانستان ته استول کیږي کدی ایران او د پاکستان کې له مهاجرو سره د چلن له سیاست سره وتړو لیکن په ترکیه کې بیا څه دلیل کېدای شي چې افغانان نیول کیږي او استول کیږي افغانستان ته
ډیره زیاته مننه ډیر زه په خپل لام په دغه مسله باندې ډیر وخت چې ورته ډیر شم دلته د دوستانو سعود د افغانان څخه کله چې په دغه مسله خبرې کوم وی چې کله افغانستان او د ترکیه اړیکو ته په تاریخ کې وکتل شي ډیر ښه اړیکې وي او ډیر صمیمي وو تقریبا مو بچ په دغه 2013 کال کې کله بچ ترکیه تراغ لودی باغ د غازی امان الله خان د وخت خبر یادول وی به چې د ترکیه په جنگ کې افغانان د مقصدیر کومک کړی دی او ډیر قادر د افغانانو کېده، اما متاسفانه په دورسته کې دلته ډیر بد چلند کی، ډیر بد چلند کی چې هیڅ کله ما داسې یو څه نه ولیدلې، او په زور جبران اقامې ابطالي او جبران د ترکیې نه ایستل کی. دا علت بیا د افغانان په خپلو کتو کې چې کله ورته پوښتنه دي کو چې دلته به خصوص به دا علت څه وي، موږ خو ډیر هغه کړي دي ښه روابط هم لرل. یو عامل دا ښایي چې ډیر غیر قانوني خلک دلته داخل شوي دي، او دلته باعث د نارامۍ د ترکیې کې او ترکیه کې ځینې وخت
جرمونو کې افغانان شکل دي کله داسې راپورونه شته.
ما دغه مسئله تر تللم ځینې وخت داسې ویل کی چې په استانبول کې ځینې غیر قانوني کارونه د منستر وړي، ځکه غیر قانوني غړي او غیر قانوني مسایل مخې ته وړي. خو دا کیدای شي چې دا مسایل که داسې کوم مسایل وي د خبرو او ډیپلوماتیک مسایلو د لارې حل شي، او دا مسله هغه تفکیک شي چې دلته څوک ګناهګار دی څوک نه دی ګناهګار. خو دلته خو لامده ووچ ټول سوځي، او ځینې وخت به دا خبره مرسکی چې شاید او ډیر وخت دا ویل کې چې په افغانستان کې آرامي ده، تاسو کولی شئ خپل وطن ته ولاړ شئ، دا چې کار زمینه تاسو ته مساعدي که نه مساعدي تاسو باید خپل وطن ته ولاړ شئ. نو عملونه یې بیا هم یوه برخه سیاسي هم کېدلی شي چې شاید سیاسي عامل وي چې دلته
هم. یو بل پوښتنه د ترکیې د افغانانو په ارتباط له تاسو څخه وکړم. داسې ویل کېږي چې ترکیې ته چې کوم افغانان تللي دي، یو خو یې اکثریت بې اسناد نه دي، یعنی اکثریت په ویزو تللي دي، یو شمېر یې البته لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هغه به بې اسنادو له ایران اوښتي، لیکن اکثره د دې لپاره نه دي تللي چې هلته واوسي او پاتې شي، دوی اروپا ته ځي. آیا ترک چارواکیم په دې پوهیږي چې دوی خو دلته نه پاتې کیږي، نو بیا یې باید ولې ونیسي او بیرته واستوي؟
هغه کسان چې قانوني د ترکیې نه بیرته وزي اروپا ته یا امریکا او کانادا طرف ته، هغوی اسناد په لاس لري، د هغوی څه قطعا خلاف چلند نه کیږي. اما هغه کسان چې د غیر قانوني بیرته قاچاقي غواړي د ترکیې نه مهاجرت وکړي، د هغو مخه سل په سله کې نیول کېږي. تر اوسه پورې داسې نه ده شوي چې د چا اسناد په لاس کې وي دو چې دی د ترکیې نه وزي او هغه خلک وباسي. چې دلته مختلف حالتونه دی او مختلف خبری دی، اما مطلق در قانونی مسئله که چه دی قانونی مهاجرت که بیرته در ترکیه نوزی اگه سه هیچ دستی کم چلند نده شوند، سرش در اگه چه چاپی وزی در دو سه در چلندونه کیگی.
بله دیر زیاد منن جان باسب دی پاکستان پر ارتباط هم اول چه تاریوه هده پری سیاسی انگیزه هم پک شامل ده چه پا افغان کدوالو فشار راولل کیشه، لیکن پا ایران که چه تاسی هم اشاره وکره چه ایران ارزان کارگر و تم ضرورت لری، دی دغه هیواد ده کورونا چار وزیر تیروانه خبریالانو تو اول چه پا ایران که ده افغان کدوالو شمیر 5 میلیون ترسیدله، او ایران نور غیر قانونی کدوالو حقوی چه دوی اسناد ندی ورکری هغه نشی منلی او خپل هیواد تستن بیاو. تقریبا هر ورځ مشاورو چې په زرګونه افغان کډوال د افغانستان په بندرونو کې افغانستان خواته سپاري هم، ستاسو په نظر د ایران د اقدام دلیل څه کېدای شي په اوس وخت کې له طالبانو سره هم ظاهرا ښه روابط لري؟
کله چې د مهاجرینو موضوع رامنځته کیږي، دلته کوربه هیواد چې کنوانسیونونه امضا کړي دي او هیوادونه دې کنوانسیونو ته او دې میثاقو ته الحاق دي، هغې مکلف دي چې د دغه قوانینو دغه بین ملي قوانینو په چارچوب کې چلند وکړي. بل هر نوع چلند دا تخلف د کنوانسیونو دی. نو تر یو بریده کېدای شي چې هغه کسان چې مثلا د کنوانسیونونو د مقرراتو یا د نورمونو موازینو سره په ټکر کې اوسېږي، زیاتره هیوادونه کوشش کوي چې دا خلک د هغوی د وضعیت ته په کتو هغوی برابر کړي دغه مقرراتو ته، یعنی بشر دوستانه برخورد ورسره کوي. اکثرا په اروپایي هیوادو کې داسې چلند شته. نو دا چلانه چې په داسې مغرضو ګاونډیو کې لکه ایران او پاکستان موږ د دې انتظار نه لرو، تر دې چې ځینې دا ګاونډیان ځان ته ډېر متمدن وایي، تاریخ په یادوي، په داسې حال کې چې یعنې په عمل کې داسې نه دي او دوی غالبا ډېر نا انساني غیر بشری برخوردونه کوي او ډېر مجبورو پناهغوښتونکو ته چې افغانان یې په سر کې دي. خو اصل خبره دا ده شبر صاحب چې ملامت طالبان دي، تاسو بیا وایئ چې زما مینه نشته د طالبانو سره، نو زما دغه مینه به د کومه شي چې د دغې حاکمې ډلې د لاسه زما وطنداران هره ورځ خپل وطن پرېږدي او دوی ځي په ملي استیجونو کې وایي چې ما امنیت ټینګ کړی دی، ما نه پرېږم شریعت پلی کړی دی، ما نه پرېږم دا کړي هغه کړي، په داسې حال کې چې ټول دروغ دي. امنیت اوسي کې انسان ولې د خپل کور پرېږدي؟ امنیت اوسی کې ولې اشتغال نه ایجادېږي چې خلک خپل په کور کې مشغول شي، کار پیدا کړي؟ خو دروغ وایي. بنابراین هغه اصلي ملامتیا زموږ خپل ده، نه ده چې ګاونډي هېوادونه خپلې موخې لري ولو چې میثاقونه امضا کړي اوسېږي، ولو چې سیاسي شعارونه ورکړي چې موږ بشردوست استو، پناهجویانو ته د شرایط مساعده، په اصل کې خود نه ده، په اصل کې خود نه ده. ترکیه ده که ایران ده که پاکستان ده که نور هیوادونه دي، دوی هغه خپل منافع و ته د نن په کور کې د هغې په بنسټ همدغې مهاجرینو سره هم چلند کوي. که چېرته ضرور رسېږي ترې تروریستان هم جوړوي، که چېرته ضرور رسېږي ترې هغه ارزان قیمت د کار انرژي ترې استفاده ترې کوي او نورو موخې نه دپاره هم پر استفاده کوي. صحیح ده چې یو تعداد لکه په پاکستان کې کوم بزنس پرې پیدا کړی اوسېږي، خو تر هغه ځایه چې ما ته معلومات کېږي پاکستان کې چې کوم چا کوم بزنس پیدا کړی، ډېری یې هغوی یا استخباراتو سره یا اردو سره شریک بزنسونه لري، ځکه چې په پاکستان کې استخبارات او اردو دا یو دولت دی، په دولت کې ته نشي کولی یو تاثیرګذاره بزنس په پاکستان کې پیدا کړي او هغه وچلوي چې هغه د لوی عاید هم درکړي، چې تر هغې پورې چې ته استخباراتو سره او اردو سره اړیکې ونه لري. نو زموږ بیچاره ولس مهاجرین هغوی د دغسې لوبو د دغو دغو حریصو ګاونډیانو د لوبو او د معاملو ښکار دي. هیله ده چې طالب دې ته سر خلاص کړي، په دې سر خلاص کړي او افغانانو سره یو لوی مذاکراتي پلاتفورم را پرانیست، تر څو چې په یو افغانستان شمول، زه نه وایم هغه سهامي شرکت چې پخوا و، ابدا هغه څه زه نه وایم، خو افغانستان شمول حکومت ته مخ کی چې افغانان رای شي په دې حکومت کې ځان وګوري، تر څو دغه فرار نه، دا فرار کېدی شي خدای مکړه افغانستان بالکل تش شي. شبر صاحب، دا خو یو لویه فاجعه ده چې 15 میلیونه هلته، 2 میلیونه هلته، 3 میلیونه هلته، دا خو یعنی دغه افغانستان کې څوک پاتې کیږي؟
درست
که دوی مخ نه کی افغانانو ته،
ډېره مننه،
دغه جبر نه لاس وانخلي چې افغانانو ته زمینه د کار پیدا شي، برنامه جوړ شي، پلانونه رامنځته شي، متخصص افغانان په کار وګمان شي، هغه ته زمینه دي مسایل چې پلان گذاري وکړي چې افغانان علاقمند شي خپل په کور کې پاتې شي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسه. داسې حال کې چې کار نشته او ستاسو په وینا پروژې نشته، نو خلک به په څه شکل سره لاړ شي او هلته به جذب شي؟ دا ډېره مشکله خبره ښکاري، لکه مغه یو پښتنه دا وه که چېرته پاکستان یو میلیون نور افغانان په اوس وخت کې افغانستان ته بیرته وګرځوي، نو د هغوی برخلیک به څنګه شي، د هغوی ژوند به څنګه شي؟ دا یو لوی اندېښنه ده چې ملګرو ملتو هم ښکاره کړې ده. خو یوه پښتنه دلته دا هم مطرح کېږي، همدر صاحب څخه دا پښتنه کومه، هغه دا ده چې تیر حکومت له دومره ډیرو مرستو سره سره ولې ونه کړی شول چې افغانان بیرته خپل هیواد ته راول یو ځای په ځای کې؟ هغه د شارګیو مسله و، ډیرو کمو خلکو ته کورونه ورکړل شول. دلته ځینو اوریدونکو مو د فیسبوک له لارې راته لیکلي دي چې ټولو خلکو ته، ټولو مهاجرو ته دې نمرې ورکړل شي او ګوندې دوی په خپل هیواد کې بیرته ځای په ځای شي. ولې پخوا دا کار ونه شو؟
د تیرو تقریبا 15 کلونو کې د سردار محمد داود خان تر شهادت وروسته چې کوم حالت په افغانستان کې راغی، دا مهاجرتونه د هغه وخت نه راپیل شول. دا د پیلګون کې چې د استادان مثلا تر خاورو لاندې کېدل، خلک مجبور شول چې ګاونډي هیوادونو ته پناه یوسي. تر هغه وروسته چې دا د شوروي پوځونه راغلل، کوم تاړاک چې وسو، کوم بمباری چې کېدلې، خلک مجبور وو چې خپل کلي او ښارګوټي او خپلې مینې پرېږدي او ګاونډي هیوادونو ته د خپل ژوند دپاره چې دی هغه مهاجرت وکړي. تر هغې وروسته چې بیا دا مجاهدین صاحبان قدرت ته ورسېدل، تاسو ولیدل چې دا کابل یې په کنډواله باندې بدل کړ، تاسو ولیدل چې څه حالت په دې ملک کې تیر شو، خلک مجبور وو چې بیا ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي او هلته خپل ژوند شروع کړي. تر هغې وروسته چې بیا طالبان راغلل، یو بد حالت وو. بیا دا نوی نظام چې راغی، ټوله نړۍ تر شا وه، تاسو ولیدل میلیاردونه ډالر وو، لیکن دې خلکو خپل د خپلو جیبونو دپاره کار وکړ. داسې یو منظم پلان نه و چې بېرته د مهاجرین صحیح ده چې ظاهرا یو پروسه به موجوده وه، لیکن څومره خورد و برد و په دې تېر نظام کې، په دې تېر شل کلن نظام کې د دې مهاجرینو نه د هر شي نه دا پیسې وهل کېدلې، د شخصي جیبونو ته تللې، شخصي اکاونټونو ته تللې، هلته وزارتونه چې وویشل شوي وو، هلته هر شیان چې وویشل شوي وو، بیخي بد وضعیت وو. یعنی دغه تېر نظام په دې ټوله نړۍ کې د فساد یوه نمره وه، یو ریکارډ شته دی. نو په دې اساس باندې تېر نظام دې ته کار ونه کړ. دغه مهاجرین صحیح ده چې په دې تېرو دوو کلونو کې زموږ ډېر کدرونه چې دي هغه نورو هیوادونو ته او زموږ ګاونډي هیوادونو ته چې مهاجر شول، ډېر بد اقتصادي او سیاسي بحران په هیواد کې روان دی. لیکن دا بحران چې دی پخوانی دی، او د دې لپاره مخکې هم چې دی په وطن کې کار نه و شوی. یو خو داسې دی چې اوس کدرونه چې دي له هیواده تښتي، فرار کوي، یا معنا دا ده چې یو څو روپۍ لري، یا مثلا اروپایي هیوادونو ته، یا امریکایي هیوادونو ته، یا حد اقل دې ګاونډي هیوادونو ته ځي. لیکن مسله دا وه چې په دې تیرو شلو کلونو کې، یا څلوېښتو کلونو کې، په دې ګاونډي هیوادونو کې داسې خلک تر اوسه په کمپونو کې پراته دي چې هغوی خالي یوه نمره ځمکه په افغانستان کې غوښتله چې یو چا ورته ورکړې وای، چې یو چا ښارګوټ کې ځای ورته ورکړی وای، دوی بېرته راستنېدل، لیکن دا کار ونه شو. نو بدبختي دا ده چې اوبه هغه د وار خراب خرابې دي، هغه سر کې کیسه خرابه ده. هیچا دې ملت ته ونه کتل، هر چا دې د تجارت کړی دی، او له بده بخته اوس هم دې ته فکر نه کیږي. زه به که ستاسو وخت کې یو لنډ هغه داسې وکړم چې دغه تیر نظامونو کې چې کوم تغییرات چې راغلل، هغه د مهاجرینو په واسطه باندې راغلل. ګاونډي هیوادونو د دوی نه استفاده وکړل. هغه شاه شجاع خبره ما درته یاده کړله چې انګریزانو دغې نه استفاده وکړله، د پوځونو سره راولېږه. بیا ببر کارمل وګوره چې په ټانګونو باندې سور راغی، بیا په دې تیرو کلونو کې تاسو وګورئ
چې خبره ده چې اوس دا مسله د اوسنیو چارواکو ته هم متوجه ده. دوی ادعا کوي چې ډېرې ځمکې له غصب څخه خلاصې کړې دي، نو دغه ځمکې ولې نه ورکوي؟ ولې تر اوسه پورې چې څوک راغلي دي دوی څه ورکړي دي؟ هغه مهاجر چې په پاکستان یا ایران کې اوسېدل او بېرته ستانه شوي دي، یا په زوره یا په خپله خوښه، دوی څه امکانات او امتیازات ورکړي دي؟
زه فکر کوم د اوسني حاکمیت هم لومړیتوب چې دی دغه کډوال نه دي. که چېرته دا کډوال وای، د دې دپاره به یو غټه پروسه تر لاس لاندې نیول شوی وای، د کډوالو د تشویق دپاره چې خپل کور او کلي او وطن ته بېرته راستانه شي، د دې دپاره به داسې یو پروګرام چې دی اعلان کړی وای. نو زه فکر کوم چې ډېر علاقه تر اوسه د دې سره هم نه ښودل کېږي، او بل زه فکر کوم د دوی سره امکانات هم نشته دي، او بل د دوی فکر هم دوی دا نه لري، او زه فکر کوم د ظرفیت نشتوالی به هم وي چې په دې مسایلو باندې فکر وکړي. لیکن دا په مجموع کې ورځ تر بلې د حالت چې دی ترینګلی کېږي. اقتصادي وضعیت داسې یو شی دی چې مثلا بدبختی دا ده چې په افغانستان کې هر کورنۍ چې د 15 ماشومان لري، او ماشومان چې د ډوډۍ غواړي، هغه کالی غواړي، هغه یو ژوند غواړي، یا خپل هغه ابتدایي ژوند غواړي. نو د دې لپاره چې یو پلار ونه شي کولای چې خپل کورنۍ ته مثلا هغه د خپل کورنۍ هغه لومړني اړتیاوې چې دي پوره کړي، نو هغه مجبوریږي چې ګاونډي هیوادونو ته چې د یا مهاجرت وکړي، یا سفر وکړي، کډوالي وکړي، په بدو حالتونو کې چې دی هغه اوسېږي. نو زه فکر کوم اوسنی وضعیت چې دی هغه اقتصادي وضعیت ته صحیح ده، چې سیاسي وضعیت هم ورسره شته دی. خلکو دغه پخوانی نظام کې چې کار کاوه، نظامیان او ملکیان چې دی هغه هم لاړل، لیکن هغوی یو څه اقتصادي تر یو حده پورې یو پانګه درلودله. لا اوس هم په دغه هیوادونو کې چې اوسي تر یو حده پورې یو څه ورسره شته دي، لیکن داسې خلک چې د بیګا ډوډۍ نه لري، هغه بیچارهګان مجبوریږي د دې ګاونډي هیوادونو د دغه دغه د دې پولیسو، د دوی د دې استخباراتو، د دې بد چلن باوجود هم دوی مجبور دي چې د خپل ماشومان سره، د خپل سیاسر سره، د خپل میرمن سره و دغه ځایونو ته لاړ شي او هغه سختي وګالي د یوې ګولې ډوډۍ د پاره د یوې مړې ډوډۍ د پاره. زه فکر کوم اوسنیو حاکمانو ته هم دا یو لوی چیلنج دی. دا باید دوی په نظر کې ولري که چیرته دوی غواړي چې په افغانستان کې مثلا حاکمیت وکړي، علاوه له دې نه چې مثلا هغه افغاني ډیالوګ او ځینې نور داخلي مسایلو ته توجه وکړي، تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د بیرته د کډوالو د بیرته راستنولو لپاره دوی باید یو پلان جوړ کړي. په افغانستان کې ډېر مځکه شته، ډېر خارګوټ یعنې په کم مصارف باندې جوړیږي، او دا خلک چلته په کمپونو کې پراته دي چې په بد وضعیت کې دي، چې مثلا غیر قانوني هلته تللي دي. دوی د تشویق لپاره دوی پروګرامونه جوړولی شي او دا خلک بیرته خپل کور ته راستنولی شي، او که راستنه نه شي همدغه خلک به بیرته د سبا ورځې لپاره دوی لپاره د بستر وي.
بله، ډېره زیاته مننه. همدغه ستاسو خبره څو اوریدونکو هم کړې ده. مثلا فانی دنیا په نامه یو لیکلي وایي، زه خو وایم له ټولو نه اول باید دا کمپونه ختم شي، یعنی مهاجر باید نه وي په خارج کې. د افغانستان بدبختي هم له همدغو کمپونو څخه ده. محترمې عادله بهرام نظامی، ستاسو نظر څه دی چې تر څو چې مهاجر له هیواد بهر وي تر هغو پورې به لکه ځینې خلک چې وایي او زموږ د اورېدونکي هم ورته اشاره ده، تر هغو به ګاونډیانو ته پلمه په لاس ورځي او تر هغو به هغوی یوه حربه لري چې په افغانستان فشار وارد کړي یا د دوی په وینا مداخله وکړي؟
یقینا چې قدرمنو میلمنو هم په مهاجرینو باندې هغه ډېر مفصل بحث لرا چې د دو مهاجرتو عامل یا بیرته هغه څه شی چې موږ وینو په داخل د افغانستان کې همیش موږ د کړکېچ سره مخ یو. اما راشي چې د افغانستان خلک خو یقینا چې څوک په داخل کې دي او یا په بیرون کې دي، داسې نه ده چې د بیرون کې دی بیخي زتي د افغانستان لاس مینځلی دی. اما هغه څه چې اوس موږ دلته غواړو چې بس به وکړو چې باید کمپونه وتړل شي، خو دا کمپونه وتړل شول، خو که چیرې د زمینه حاکم نظامونه چې اوسنی زه بیخي نه کې یادوم د تلویختو کالو یا پنځه تلویختو کالو رادوی خواته به خبره پرې وکړو که دی دغه زمینه مسایله کړې وای، یا هغه عدالت اجتماعي عدالت حاکم شوی وای، قانون اون حاکم وای، قانون د حکومت کړلای، نو هیڅ موږ مهاجرت ته ضرورت نه لرو. د نن چې تاسو وضعیت وینئ، دلیل یو دلیل یې دا دی چې په شل کلنه دوره باندې دلته یو بس وشو، بې والې دومره کومکونه وشول او هغه بیا هم موږ مهاجر کېدلو. واضح خبره وه، هغه کومک چې افغانستان ته وشو په دو شلو کالو کې، مارشال پلان چې کله تطبیق شو په اروپا کې همدومره ته دو کمی پیسې وې چې اروپا پې جوړه شوه، اما موږ یو افغانستان پې جوړ نه کړ، ځکه چې موږ په خپل کور کې غلی یو او موږ نن چټي بوخت یو، موږ ګاونډیان ملامت یو. موږ ولې په دو شلو کالو کې یوې خواته په دوو کالو کې ولې یو سیاسي قوي حرکت نه شو جوړولی، ولې نه شو یو کېدلی؟ مشکل هم خپل دی، موږ چې څو خپل د مشکل حل نه کړو چې کمپونه څه چې هر څه وتړل شي د موږ وطن کراری طرف ته نه ځي. که موږ یو ر یو بل ومینو او دو ته راشو چې نن د پښتو د فارسي د تاجک او د ازبک د شیعه او د سنی د هندو د مسلمان خبرې یوې خواته کېږدو، موږ د وطن جوړولی شو. موږ د شلو کالو کې هغه پیسې چې راغلم زه په خپله په نظام کې مې کار کړی دی، ما په مغو نظام کې شپه او ورځ د افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی. اما څه خبر وه، موږ په درنو سترګو لیدل، موږ لیدل چې ولې قانون موجود و هم بیا هم نظام تقسیمېده، قانون موجود و بیا هم چور چپاول و محاکم و صلاحیت نلارا. ده هغه څه چې موږ په خپل لاس کې وو، موږ ته امریکا نه وی چې ته واشه د پیسې زه چې در کومه تی چورکا، خو زه تاسو ته کومه کوم، اما په موږ پورې تعلق لارا چې موږ زیر بناوې په جوړې نه کړلې، موږ هغه ګوډاګیانو ټولو جیبونه ته ډاکل او بلډنګونه یې په دغه اوس راشي ترکیه کې راشي وګوري د دې ژوندونه، نور ځایونه به مثال نه ورکوم. دا دی د کومه کړلې، خو موږ خپله خاین یو خیانت که خپل وطن ته تدنن راځنه، هر سړی چې ځان ډېر پاک کړي هغه تغونه غټ خاین نشته دی، ځکه چې که موږ څلور تنه پاک کړي ټول شوي وای دا وطن به همدغه بدبختۍ ته نه کش کوه. دا وطن دغو خلکو په خپله افغانانو بدبخت کړی دی، په خپله موږ بدبخت کړی دی. هېڅ کله چې په یوه نظام کې ټولي یو هېڅ یو بل نشو منلی، هر یو مان یو چارک په مخ کې نشته دی. نن که په موږ باندې کمپونه تړل کېږي هم د درد نه دوا کېږي، که کمپونه خلاصي هم د درد نه دوا کېږي. نن چې دا مشکل په داخل د افغانستان کې دی، د نیمې نړۍ خبره ده چې تاسو وینې چې ټولې ښځې په کور کې نولي. دا خو نه پاکستان ورته ویلي نه امریکا، او رڅه دا به امریکا او پاکستان ورته ووي، اما مالته د افغان په صفت، د پښتون په صفت، د مسلمان په صفت، د یو تاجک او ازبک په صفت، ولې موږ د بل خبر امینو، ولې موږ د خپل غوږ ته خپل لاس نه ولید
سلامت اوسه. محترمه عادله بهرام نظامی د افغانستان د ملي جمهوری غشتون کې ګوند مشره او مؤسسه، د سیاسي چارو نظر خاوند او شنونکې، شفیق همدرد د نړیوالو اړیکو شنند، او په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باس چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.